د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو له درې ورځني وربند وروسته یو ځل بیا په یو شمیر ولایتونو کې په افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. طالبانو د وربند پایته رسولو د وبخې طالبانو د وربند په پایته رسولو د خپل عملیاتو د پایل او هغه طالبانو ته د انضباطي سزا ورکولو اعلان کړي چې د دوی په وینا خارونو تتللي او هلته یې له چارواکو سره کتلي دي. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د وربند څخه سرغړونه کړې ده او د وربند په ورځ یعنې تیر ورځې دغلته یو شمیر سرتیري برمته کړي دي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونو کوو. نوري اس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د غزنی چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر ورځ د اوربند په مهال په قرباغ ولسوالۍ کې شپږ سرتیري چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې ته د اختر مبارکي لپاره ورغلي وو یرغمل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو نورو ورځو کې به چې اوربند تمدید شوی وسلوال ځواکونه په دفاعي حالت کې وي او پر وسلوالو طالبانو به تهاجمي حملې نه کوي. د اروپایي اتحادیې د کرنې وزیرانو په کریمیا کې د دې اتحادیې لخوا پر پانګونې لګول شوي بندیزونه د یو بل کال لپاره و غزول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په لسو نورو ورځو کې چې افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو په وړاندې اعلان شوی اوربند تمدید کړی، ټول وسلوال ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي او پر وسلوالو طالبانو به تهاجمي حملې نه کوي. د دې وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې په یو شمېر سیمو کې حملې پیل کړي او دی هیله من دی چې دوی هغه بندې کړي او د سولې غږ ته لبیک ووایي.
د علماو د فتوا په اساس خپل هغه تعهد چې لرو تر اخره پوري په دې کې ژمن ووسیګو او طالبانو ته ارتباط لري چې دوی د دغه آیات چې وصل خو خیر ځان ژمن وبولي او په دې مورید باندې د خپل ټول هغه کرو ورس رامنځته کړی دی نور توقف ورکی.
د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په هلمند، کندهار، لغمان، کاپیسا، فاریاب، بادغیس، فراه، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې هغوی ته یې مرګ ژوبلې هم اړولې دي. له غزنی څخه راپورونه وایي د غزنی چارواکي د وسلوالو طالبانو لخوا د شپږو سرتیرو د یرغمل کېدو راپورونه تاییدوي، خو دا نه مني چې د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې د 12 پولیس وژل شوي وي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته د شپږو سرتیرو د یرغمل کېدو په اړه وویل چې دا پیښه تیره ورځ شاوخوا لس بجې چې اوربند نافذ په قرباغ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. خو د غزنی دی والی ویان د غزنی دی ولایتي شورا دی و غړي امان الله کمرانی هغه هدا چې ویلی دی د قرباغ ولسوالۍ په مشکې سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې په ډله ییز برید کې وسرتیري وژل شوي او 15 نور سرتیري وروسته د ماین په چاودنه کې وژل شوي رد کړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د اسولې د هغه ولسی حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لخرګا څخه تر څو ورځو پلي سفر ورسته کابل ته رسیدلی غواړي نن په دې ښار کې د سولې په هدف یو لوی غونډه جوړ کړي. د ولسی حرکت چې شمیرې په لومړي سر کې نه تنه وو او په لار کې په لسګونو تنه ورسره یو ځای شوي، تر شاوخوا 310 کیلومترو پلي مزل ورسته تیر شپه کابل ته ورسېدل. د دغه حرکت د مطبوعاتي اړیکو یو مسؤل احمد ضیا صدیقي ازاد راډیو ته وویل
د غونډې په سره هم تر دفات نیولې دي. همکه سرې بجې باندې غونډه شروع کېږي، غټه غونډه به وسېږي. نن یوازې د کابل په سطحه باندې غونډه وي، د 15 تاریخ باندې سبا ورځ ته مو د ټولو ولایتونو په سطحه باندې عمومي غونډه نیولې ده.
د سولې د دغه ولسی خوځښت غړي په داسې حال کې کابل ته رسېدلي او د حکومت مشرانو ته د سولې او اوربند پیغام له نږدې رسوي چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې له نیمایي څخه د اختر په مناسبت د اعلان کړي درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم په یو شمېر سیمو کې بیا حملې پیل کړې دي. د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه. ایرانی چارواکو پر هغه کس چې د صوفي طریقې دی وی ډلې له غړو سره د امنیتي ځواکونو په اخو ډب کې درې کسانو په وژلو تورن او په اعدام محکوم شوی او دغه سزا ان تطبیق کړی ده. د ایران د قضایي ادارې په رسمي ویبپاڼه کې ویل شوی چې محمد رضا سلاس نن سهار وختي په دار وځړول شو. یو 50 کلن سلاس په 13 مارچ میاشت کې محاکمه او په اعدام محکوم شوی و چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هغه بشپړ غیر عادلانه بللی و. په فبروري میاشت کې په تهران کې د ایران د صوفیانو د توقیف شوو غړو په وړاندې له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو په ترڅ کې درې پولیس افسران د یو موټر په ذریعه چې پر هغو ورستل شوی و ووژل شول. د ګنابادي درویشیانو غړو دغه راز هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي د دوی مشر پیر نوي کلن نورعلي تابنده به هم ژر ونیول شي دغه اعتراضیه لاریون کړی و. د اروپایي اتحادیه د کرنې وزیرانو په کریمیا کې د اتحادیه لخوا پر پانګونې لګول شوی بندیز د یو بل کال لپاره وغځاو. دغه وزیرانو نن د لوکزمبورګ په غونډه کې دغه بندیز چې په 2014 میلادي کال د روسیې لخوا په غیر قانوني توګه د ټاپو وزمې د الحاق په وړاندې لګول شوی غځېدل تصویب کړل. د دغه بندیزونو له مخې اروپایي اتحادیه له کریمیا څخه پر هغو وارداتو چې د اوکراین تصدیق ونه لري لګول کیږي. په توره بهیره کې هغو مسافر وړونکو کښتیو ته چې د اروپایي اتحادیې د کوم غړي بیرغ پرې رپیږي یا د هغه تر کنټرول لاندې وي اجازه نه ورکوي. دغه راز د اروپایي اتحادیې غړي له دې هم منع کوي چې په کریمیا کې ملکیت یا شرکتونه وپیري. د اروپایي اتحادیې لخوا په لګول شوو بندیزونو کې دغه راز کریمیا ته د ترانسپورټ، مخابراتو او د انرژۍ د سکتورونو لپاره د وسایلو او ټکنالوژۍ صادرول هم منع دي. او نن په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې درې مسابقې کیږي. سویډن له جنوبي کوریا سره، بلجیم له پاناما سره، او دغه راز تونس هم له انګلستان سره لوبه کوي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغانستان دفاع وزارت وی وسلوالو طالبانو له درې ورځنی وربند روسي یو ځل بیا په یو شمیر ولایتونو کې په افغان ځواکونو حمله کړې. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش
ننګرهار، کونر، لغمان، غزنی او ځینې ځایونه کې په هلمند کې او په فراه او دغه کې فاریاب کې خوشبختانه تلفات نشته.
پدې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وي وسلوالو طالبانو د اوربند په ورځ له اوربند څخه په سرغړونه یو شمیر سرتیری برم تکړی دي. دا هم اوري چې طالبانو د اوربند د پایت رسولو د اعلان سره سم ویلي هغه طالبانو ته به انضباطي سزا ورکړل شي چې خارونه تتللی وو. په یو بل ریپورت کې به مو د سولې د راتلونکي او د سولې د هڅو په اړه خبر کو، او د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو له مسؤل اسماعیل قاسم یار سره مرکام لرو چې په یو برخه کې وایي
ځینې نخې نخانې وجود لري چې انشاءالله تعالی زمینه د شروع د مذاکرات پیل د مذاکرات انشاءالله برابر
که تر پای را سره وي. نور ریپورتونه هم لرو. د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونه هم په یو ریپورت کې لرو، او همدارنګه به یو کلی زرغګونه ډرامه هم واوري. ستړي مشي. د افغانستان دفاع وزارت وی وسلوالو طالبانو له درې ورځنی وربند وروسته یو ځل بیا په یو شمیر ولایتونو کې په افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه حمله د فشوی او کوم تلفات نه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربند نوې وړاندیز نه دی منلې، او له درې ورځنی اوربند وروسته یې تیر ماښام یو ځل بیا په یو شمیر ولایتونو کې خپل حمله پیل کړې دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته امر سوی چې یوازې دفاع وکړي او نوې اعلان سوی اوربان جدي مراد کړي.
ننګرهار، کونر، لغمان، غزنی او ځینې ځایونه کې په هلمند کې او په فراه او دغه کې فاریاب کې خوشبختانه تلفات نشته. مونږ په دغه آتش بس کې یا غربن کې په ډېر خطو کې خپل قطعاتو ته امر ورکړی چې باید په ټول قوت باندې اظهارات ولري، اما آتش بس باید جدا مراعات شي.
دا په داس حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچنی اختر په درې ورځو کې اعلان سوی اوربان تیر ورځ نه وخته پای ته ورسید او دغه ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې خپلو فعالیتونو ته به د پخوا په څیر دوام ورکوي، خو افغان حکومت د لسو نورو ورځو لپاره د اوربان موده وغځوله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د یو ویډیو پیغام له لارې له وسلوالو طالبانو هم د اوربان د مودې د غځولو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت د اوربان نوی اعلان په ملي او نړیواله کچه له هر کلی سره مخ سو او هغه د تلپاتې سولې لپاره مهم او ګټور ګام وباله. د اختر د ورځو د اوربان په درې ورځنۍ موده کې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو یو بل ته غاړه ورکړه او حتی طالبان تر پلازمینه کابل راغلل چې دغه کار د ولسي وګړو له تود هرکلي سره مخ سو. د نظامي چارو افغان کارپوهان وای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهالې اوربان د افغانانو ترمنځ د خپل منځي سولې لپاره یو ښه او بریالۍ تجربه وه. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عریض وای د اوربان د تمدید او د تلپاتې سولې لپاره اړینه ده چې په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترڅنګ دوست او ګاونډي هیوادونه هم مرسته وکړي.
د ټولو خواوو په همکاري باندې سول هم ممکن کېدلی شي. یوازې یو اړخ، یا طالب یا افغان حکومت یا یوازې بارانیان، هر یو په یوازې ډول باندې نشي کولای چې دا پروګرام مخته بوځي. ډېر بریده باید هم زموږ دوست هیوادونه او هم همسایگان وهڅول شي چې په دې لار کې مرسته وکړي. په دغه صورت ممکن کېدای شي بغیر هغه څخه دا
له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا اوربند اعلان او په ښه توګه عملي سو. یو شمېر ولسي وګړو او د ملي شورا ځینو غړیو د افغان حکومت له نوي اوربند هرکلی کړی او د جګړې له دواړو غاړو یې غوښتي چې اوربند نور هم تمدید کړي.
بلخوا ته نن د په ننګرهار کې یو پیښه شوې ده چې پکې د ننګرهار د غنیخیلو سرپرست ولسوال سبحان الله خطاب د نامعلومو وسلوالو لخوا په یو کمین کې وشل شوې. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې برید وسلوالو طالبانو کړی او یا د غلطه نورو فعالو وسلوالو ډلو، خو د ننګرهار د والی ویاند وای چې په پیخه کې د ولسوال یو ساتونکی ژوبل دی او خپل ولسوال ټپی دی. سبحان الله خطاب تر دې وړاندې د خوګیانیو ولسوال وو. پرون هم په ننګرهار کې لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې امن وو او اوربند مراد شوی وو، خو ننګرهار د اختر په دوه درې ورځو کې پرله پسې د دا ډول پیښو شاهد وو. د یک شنبې په ورځ یو ځان وژونکي حمله چې د ننګرهار د قصر مخې ته وشوه، لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل او 15 تنه نور یې ټپیان کړل. باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د یک شنبې په ورځ چې له غرمې وروسته د جلال آباد پښتونستان واټ کې ځانوجون کې برید وشو، د پیښې له ځایه روغتون ته 19 جسدونه او 15 تنه ټپیان ورغړل شوي چې 11 تنه یې تر درملنې وروسته رخصت کړی شوي او پاتې تر درملنې لاندې دي. دی وایي چې په ټپیانو کې د 4 تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د ننګرهار د والی بیان عطاوله خوګیاڼی هم د مرګ ژوبلې یاد ارقام تاییدوي او زیاتوي چې په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسي وګړو تر څنګ یو شمېر طالبان هم شته دی. دا ځانوژونکی برید پر داسې مهال وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د سولې په تړاو غونډه پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. په دغه غونډه کې د ننګرهار د دریو ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو مسؤول مولوي نسیم الله رحماني ویلي ول
دا غوښتنه ده چې موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ امن غواړو، خو داسې صلح غواړو چې د شریعت په فضا کې وي، داسې غواړو صلح غواړو چې د قرآن کریم په فضا کې وي.
د سیف الاسلام په نوم یو تن طالب خوشاله وو چې د سولې په تړاوي د خلکو احساسات له نږدې ولیدل.
مونږ هم دی یو خوشاله احساس کوو، د خاریا ترغلی او د خلکو هم ډېر احساسمند دی او خوشاله دی او ماشومان سپینګیری او حتی تر دې پورې چې زنانه هم پکې خوشاله دي او مونږ ته هر کله ویل دي مونږ ترې نه خوشاله یو.
د پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو د تیرې شنبې په ورځ چې د ننګرهار په امان الله خان ښارګوټي کې چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو په ګډه د اوربند خوشحالي نمانځله، ځانوژونکی برید پېښ شوی و چې مسؤلیت یې داعش وسلوالو منلی و. په دغه پیښه کې شپږ دیرش تنه وژل شوي ول او پنځه شپېته نور پکې ټپیان وو. په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسي وګړو تر څنګ وسلوال طالبان هم شامل وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا وسلوالو طالبانو تیر ماښام اعلان وکړ چې د درې ورځنۍ اوربند پای ته رسوي او بیرته به په افغان لوري البته په افغان ځواکونو خپلو حملو ته دوام ورکوي. مخکې مو په دې اړه د دفاع وزارت څرګندونې واورېدي. وسلوالو طالبانو همدارنګه ویلي دي خپلو هغه طالب وسلوالو ته به انضباطي سزا ورکړي چې د دوی په خبره خارونو ته تللي دي. رویټرز اژانس یو طالب چارواکي په حواله وایي چې سلفي اخیستونکو طالبان سلفی اخیستونکي طالبان به تنبیه شي. د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو د دواړه خیز اوربند پر مهال یو شمېر طالبان خارونه ته ولاړ، عکسونه یې واخیستل، خو د اوربند تر پای ته رسېدو وروسته دا هر څه پای ته ورسېدل. صفي الله ستانکزي د رویټرز خبري اژانس په حواله دا جزئیات راټول کړي.
طالب مشرانو ویلي ټولو هغو طالبانو ته به انضباطي سزاوي ورکړي چې د اوربند پر مهال ښارونو ته تللي او له افغان پوځیانو او چارواکو سره یې سلفیانې اخیستې دي. دا خبر رویټرز اژانس د یو مهم طالب چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی خپور کړی دی. دغه طالب چارواکي ویلي د اوربند په پای ته رسېدو د شپې لخوا په یو بیړنۍ غونډه کې چې ټول طالب قمندانان ورټولو دا پرېکړه وشوه. دغه مهم طالب چارواکي رویټرز ته دا هم ویلي چې پاکستان په اوربند کې د امریکایي او بهرنیو پوځیانو د شاملولو غوښتنه هم کړې وه، خو د طالبانو مشرتابه او د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخندزاده د دې کار اجازه ورنکړه. د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو دوه اړخیز اوربند و. له دې سره ډله ډله طالبان د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته له خپلو بیرغونو سره ننوتل او له افغان پوځیانو او چارواکو سره یې روغبړ وکړ او عکسونه یې واخیستل. دوی د خلکو له تود هرکلي سره هم مخ شول. د دې لپاره چې طالب او افغان پوځ بیا یو بل ته د ټوپک خولې سمې نه کړي، خلکو یې عذرونه وکړل او هغوی یې سولې ته وهڅول. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو وسلوالو طالبانو خبرې کړي او ویلي دي چې په کلونو کلونو یې ښار او بازار نه و لیدلی. د آیسکریم او شریخونو مینوالو طالبانو په کابل کې آیسکریمونه او په کامې کې شریخونه وخوړل. یو بل طالب وسلوال ته افغان پوځیانو او عامو خلکو تر عکس اخیستلو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر په اړه ناره وکړي. طالبانو چې په خپل رژیم کې هم د خزو له فعالیت او په مجموعي توګه د عکسونو له اخیستلو سره مخالفت کوو، د اوربند په وخت د مقدسې احمدزی او فرزانه واحدی په څیر د افغان خزینه فعالانو او خبریالانو سره سلفي عکسونه واخیستل. خو د طالبانو لخوا د اوربند په پای ته رسیدو دا ټولې خبرې خلاصې شوې. طالبانو د اوربند پای ته رسولو اعلان پرون یک شنبه په یو بیان کې وکړ او ویل د امریکایانو او د هغوی د کورنیو ملګرو پر ضد به د دوی عملیات بیا پیل شي. په کندهار، غزنی، لغمان، هلمند او میدان وردګو کې پر افغان پوځیانو د بریدونو راپورونه ورکړل شول چې په ځینو کې مرګ ژوبلې هم اوښتې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له وشتمې په طالبانو پیل شوی اوربند لس نورو ورځو ته هم وغځو، خو په پوځیانو یې هم امر وکړ چې هر ډول برید د دفاع لپاره چمتو اوسي. د سلفی اخیستونکو طالبانو سزا که څه هم نوې مسأله ده، خو دوی ته آن د شنبې په ورځ هم طالبانو ویلي وو چې د حکومت له کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د طالبانو لخوا دې موقتی اوربند او د افغان حکومت لخوا د اوربند د مودې لغزولو امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې امامات وویل د عامو خلکو لخوا د سولې د ټینګښت او د جګړو د پای ته رسولو خوځښتونو د جګړې ښکېلې خواوې متقاعده کړي چې خلک له جنګ تړيلي.
بلخوا په غزنی کې د ولایتي شورا چارواکي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پرون له اوربند څخه په سرغړونه کړې ده او په سرغړونه یې څو تنه د افغانستان د حکومتي ځواکونو سرتیري برمته کړې. د ولایتي شورا غړي وایي دغه ولایت په کرباغه وندړو ولسوالیو کې تیره ورځ او تیره شپه وسلوالو طالبانو همدارنګه دیار دولس تنه افغان سرتیري وژلې دي. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ واورو.
د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له اوربند سرغړونه کړې. د ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت په کرباغه واندړو ولسوالۍ کې تیره ورځ او تیره شپه وسلوالو طالبانو دولس افغان سرتیري وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او شپږ تنه نور هم ژوندي له ځانه سره وړي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت کرباغ ولسوالۍ اړوند مشکي سیمه کې پر امنیتي پوسټه ډلې برید کړي چې پر مهال یې اوه افغان سرتیري وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. نوموړي وایي دغلته پنځه نور افغان سرتیري هغه مهال د مین په چاودنه کې ووژل سوه کله چې دغه سرتیري یادي پوستې ته په هموي ټانک کې د مرستې لپاره روان وه.
او طالبانو کوم اوربند څه اعلان کړی و، خوند مات کو د ملت په جوابګو دي او زمونږ د کرباغ د ولسوالۍ د مشکیب په پوسته باندې جنګ کړی او په نتیجه کې اووه نفر شهیدان دي او درې نفر زخمیان دي او یو ټانګ چې د دې کومک ته روان و هغه هم مین وار دی په هغو کې هم 15 نفر شهیدان دي.
ښاغلی کمرانی زیاتوي چې تېره ورځ شاوخوا 11 بجې د اندړو ولسوالۍ په سلطان نومي کلي کې وسلوالو طالبانو شپږ افغان سرتیري هغه مهال خالي سلا کړي او له ځانه سره یې ژوندي وړي. کله چې افغان سرتیري د دغه کلي د خلکو او وسلوالو طالبانو د اختر مبارکۍ ته ورغلي وه. نوموړي وایي چې وسلوالو طالبانو له دغه افغان سرتیرو څخه شپږ میله وسلې او یو همي ټانګ هم اخیستی.
پرون هم د اندړو ولسوالۍ کې د سلطان باغ ساحه کې یو ټانګ خلال شپږو نفرو چې هغه سلطان باغ کلي کې و هغه له ځانه سره بېولې او د دې اوربن احترام یې نه دی کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوي اوربند پر مهال د اختر په شپو ورځو کې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو یو بل ته غېږې ورکړي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري د شپږو افغان سرتیرو برمته کول او په کرباغ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو جګړه مني، خو دا نه مني چې په کرباغ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي وي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه یې په شا تمبولي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو وایي چې د کره شمېر په اړه یې معلومات نه لري. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو خپل درې ورځنۍ اوربند پای ته ورسوي، خو افغان حکومت له خپل لوري اوربند تر نامعلومه نیټې نور هم وغځوي او د وسلوالو طالبانو د دغه درې ورځنۍ اوربند په خاطر شپږ څلوېښت طالبان هم له زندانه خوشې کړه.
دوستانو و موریدل چې په غزنی کې چارواکي وایي لک تر لګه شپږ تنه افغان سرتیری د اوربند پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوی دي. اخوا ته د اصول لپاره اته دیر شورزی وړاندې پلی راوتلی ولسی حرکت نن سهار کابل ته رسیدلی. د دې کاروان غړو په کابل کې ازادي راډیو ته وویل د دوی د لارې په اوږدو کې وموندل چې د جګړې ټولې خواوې په تیره هم عام وګړي له جنګه ستړي دي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي چې نن سهار کابل ته راورسېدل وایي چې د دغه سخت مزل هدف په هیواد کې د سولې او اوربند ټینګښت دی. دوی چې د دوشنبه په ورځ د کابل پر واټونو هم وګرځېدل وایي د حرکت یې لا تو کسانو سره له هلمند پیل کړ او په لار کې د پروتو ځینو نورو ولایتونو د شاوخوا 200 ځوانانو له یو ځای کېدو سره کابل ته ورسېدل. د اقبال خیبر په نوم یو ځوان چې له هلمند څخه تر کابل یې د دغه حرکت مشري کړي ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسی کاروان د سفر په ترڅ کې وموندل چې ټول خلک له جګړو ستړي دي او ثبات غواړي.
له جنګ دومره ستړي وو چې اندازه یې نه وه. د شپې به راتله خپلې قصې به یې راته کولې مساجدو ته خپل طالب وطنوال او په روان وضعیت پوهېدله چې څوک یې کوي څنګه یې کوي موږ د دې وطن خلک څنګه پکې ښکېل کړل شوي یو. نو جاج عمومي مدا و چې د وطن هیڅ انسان جنگ نه غواړي، فقط په فقط جنگ ته درول شوي دي او ځینې لاملونه ورته قصدن رامنځته کړل شوي دي چې لامل جګړه یو بل سره کوي.
دوی چې اوس کابل ته رسیدلی له حکومت وسلوالو طالبانو غواړي چې له جګړو او وینې تویولو لاس واخلي. د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي 8 ورځې وړاندې له هلمند پلی را روان شوي وو او له زابل، کندهار، غزنی او میدان وردګ ولایتونو څخه له تېرېدو وروسته کابل ته راورسېدل. هغه کسان چې د لارې په اوږدو کې له دغه حرکت سره یو ځای شوي وایي د دوی په لیدو یې دا احساس کړی چې د سولې لپاره باید د خلکو هڅې ډېرې شي تر څو حکومت او وسلوال مخالفین د دغو حرکت او غوښتنو په نتیجه کې له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي. وزیر ګل هغه څوک دی چې په غزنی کې له دغه ولسی خوځښت سره یو ځای شوی دی.
دا خواهش کوم که د مسلمانان دین رودونه دا په دې غم راغلي چې ورو د افغانستان کې کراري راشي او موږ خاص دې رضا غواړو چې الله تعالی موږ تاسو د ټول مسلمانانو لپاره څوره ژوند په خیر تیر کړي.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي د کابل په ځینو واټونو له ګرځېدو وروسته د کابل په د افغانانو سیمه کې د عبدالرحمن په جامع جومات کې راغونډ شول. د دې له منځه ځینو یې ویل چې د سیمې طالبانې په هیواد کې د سولې ټینګښت او روغې جوړې ته لیواله دي. د کابل ځینو اوسیدونکي چې په واټونو د دغه حرکت لیدو او هرکلي ته راغلي وو، د دوی له غوښتنو سره همغږي شول او په ښې له خوا یې غږ وکړ چې ستړي کاروان ته د سختو مزلونو او زحمتونو په بدل کې مثبت ځواب ورکړي. د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي لاغې وروسته کابل ته رسیدلي چې افغان حکومت او وسله والو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند درلود، چې له دغه فرصت څخه په استفادې طالبان هم ښارونو تر مرکز کابل راغله او د خلکو او امنیتي ځواکونو سره یې لیده کاته درلودل.
دوستانو و موریدل چې د هلمند څخه د سولې یو کاروان چې اته درش وړاندې راوتلی او کابل ته رسیدلی دی. د اوربند سولې او د دې موضوعاتو په بیلابیلو اړخونو مو ریپورټونه درلودل. زما همکار احمد تکل د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د مشر اسماعیل قاسم یار سره د سولې په وروستیو هڅو او په دې هڅو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د رول په اړه مرکه کړې ده. مرکه اورو.
نو وخت د سولې د عالی شورا سره و، خو یعنی تکرار وو او خپل ملاتړ اعلان و نه کړ تر هغه وخت پورې چې رئیس جمهور باید اعلان وکړي او هر کلی به وکړي. خو دا وایم چې وروره دا ساده یو کار نه دی. زمونږ خلک نگرانی خودلې چې مونږ نه پوهیږو چې په دا کې کوم، یعنی په دا اوربان کې کوم پټه خبرې هم شته که نه. خو دا به وایم چې زمونږ خلک سوله غواړي، ټول سوله د پاره کار کوو. خو دا د یو طرف تر سر نه کیږي، دواړو خوا باید دا عزم او نیک اراده به ولري. ځینې نښې نښانې وجود لري چې انشاءالله تعالی زمینه د شروع د مذاکرات، پیل د مذاکرات انشاءالله برابر شي په نږدې راتلونکي.
بله ښاغلی قاسم یار، له سولې نه بېله شکه چې ټول افغانان ملاتړ کوي، مګر د سولې عالی شورا د سولې د هڅو د یو مسؤولې ادارې په توګه ډېر ناوخته اقدام نه دی کړی.
د موقع یعنی تیر شوی و، زه دا خبرې منم. داسې نزاکتونه شته چې باید هم آواز او همغږې یو حکومت سره هماهنګ باید یو ځای حرکت به وکړو. خود دوی مختلال او مونږ پات پری خود.
همدغه ځند ښاغلی قاسم یار په خلکو کې یو لړ شکونه پیدا کوي چې دوی فکر کوي چې اصلي پریکړې استخبارات او حکومت کوي، نه د سولې عالی شورا. حقیقت څه دی؟
حقیقت دا دی چې مونږ دا کار کړی. دوی هم مرسته کوي، شورای امنیت او د امنیت ریاست مونږ سره هماهنګي لري، خو لیکن ابتکار او نوښت مونږ سره.
مثلا که په نظر کې ونیسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې معامله، آیا هغه هم د سولې عالی شورا کړې وه که امنیت شورا؟
نه، امنیت شورا نوښت دوی سره و، دا یو حقیقت خبره ده. لیکن پریکله او نور کارونه مونږ کله، مونږ سره ناسته و، مونږ سره هیئتونه ناسته و، او مونږ هغه موافقت نامه جوړ کړه، یو ځای جوړ کړه او امضا مو وکړه.
طالبانو په دا تیرو څو وختونو کې دا خبره کړې ده چې د سولې عالی شورا فرمایشي شورا ده. څنګه تاسو توقع لري یا حداقل خلکو ته قناعت ورکولی شئ چې له طالبانو سره د سولې نوښت ستاسو په لاس کې دی، په داسې حال کې چې هغو په پرله پسې ډول تاسو تورن کړی یې؟
خو ازادي د تحلیل او ازادي د بیان وجود لري او مونږ هم په درناوي سترګو ورته ګورو. خو لیکن حقایق ځینې اوقات بل شی دی او هغه شی چې رسانه ای کیږي هغه بل شی دی. یعنی په رسانه کې ټول شیان چې ویل کیږي هغه به یعنی حقایق نه دی، خو تبلیغاتي مسائل هم شته او ځینې تومتون هم د تاسو له لارې نه.
تاسو خو وظیفه لري چې ته خلک غاګ مونږ ته ورسوي او ټول جهانیان ته ورسوي. خو یعنی تاسو وایي چې هغه شی چې خلک وایي، زه فکر کوم حقایق نه پټیږي، یو ورځ نه بل ورځ روشانه کیږي. ورو
دوستانو، د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د مشر محمد اسماعیل قاسم یار سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده. وخت مازیګر 4:30 بجې شوې. یو ور بیا پام کړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ته. چین
د غزنی چارواکي وایي وسله والو طالبانو 13 ورځ د اوربند په مهال په قرباغ ولسوالۍ کې شپږ سرتیري چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې ته د اختر مبارکۍ لپاره ورغلي وو یرغمل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو نورو ورځو کې چې افغان ولسمشر د وسله والو طالبانو په وړاندې اعلان شوی اوربند تمدید کړی، ټول وسله وال ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي او پر وسله والو طالبانو به تهاجمي حملې نه کوي. د سولې د هغه ولسی حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه تر 2 ورځو پلی سفر وروسته کابل ته رسیدلی، غواړي نن په دې ښار کې د سولې په هدف یوه لویه غونډه جوړه کړي. ایراني چارواکو پر هغه کس چې د صوفي طریقې د یوې ډلې له غړو سره د امنیتي ځواکونو په خو ډب کې د 3 کسانو په وژلو تورن او په اعدام محکوم شوی و دغه سزا تطبیق کړې ده. د اروپایي اتحادیې د کرنې وزیرانو په کریمیا کې د دې اتحادیې لخوا پر پانګونې لګول شوی بندیز د یو بل کال لپاره وغځو. د نړۍ قدرتونو په تیره بیا د امریکا متحدو ایالاتونو او روسیې د خپلو اقداماتو په نتیجه کې د اټومي سروکو زیرمې لږ څه کمې کړي او د 2013 کال تر پیلې شمېر 4545 ته رسېده. خو له دې سره سره د دغو وسلو پرمختللي پروګرامونه دوام لري. دا په هغه راپور کې د دې یادونه شوې چې د په سټاکهولم کې د نړیوال سولې څیړنیز انسټیټیوټ نن خپور کړی دی. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کې شیبه مخکې د سویډن او جنوبی کوریا ترمنځ لوبه پیل شوه. دوهمه لوبه نن د بلجیم او پاناما ترمنځ ده او دریمه مسابقه هم د تونس او انګلستان ترمنځ.
دوستانو، خبرونه مولا نوریاس نوري نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړي کتل شي. وس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش او هند په وړاندې له سیالۍ وروسته 13 ورځې هیواد ته ستنه شوه. د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانګزي له رسنیو سره په خبرو کې د سفر بریالۍ او افغان لوبډلې لپاره ګټور وباله. ښاغلی ستانګزي د بنگلاديش په وړاندې د 3 شل اوریزو لوبو سریز ګټل یوه خل سترولنه وبلله او ویل چې د هند په وړاندې ټیسټ لوبه کې افغان لوبغاړو ډېرې تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ ملي ټیم په هندستان کې له بنگلاديش څخه د 3 شل اوریزو مسابقو لړۍ وګټله. خو د کوربه هیواد هندستان په وړاندې ټیسټ لوبه د 1.2 او 2.2 منډو په لوی توپیر بایلوده. ټاکل شوی چې تر راتلونکو 3 ورځو پورې افغانستان د وشو فدراسیون لوبغاړي په ایران کې د دهې فجر په نوم سیالیو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به 14 افغان لوبغاړي ګډون کوي. نوموړي وویل دغه لوبې د جون د میاشتې په 1ویشتمه نیټه پیلېږي چې 15 ورځې به دوام کوي. په دغه لوبه کې افغانستان او ایران پرته له امریکا، چین، ترکیه او کوریا څخه هم لوبغاړي برخه لري. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن دوشنبه درې لوبې کیږي. د فیفا د نړیوالې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د افغانستان پر وخت د مازیګر په 4:30 بجو، د سویډن او جنوبی کوریا ترمنځ دوهمه لوبه په 9:30 بجو، د بلجیم او پانامې ترمنځ او دریمه لوبه د شپې په 10:30 بجو د تونس او انګلستان ترمنځ کیږي. پرون یکشنبه د شپږو هیوادونو ترمنځ درې مسابقې وشوې. اوله مسابقه د سربیا او کاستاریکا ترمنځ وچ. سربیا 1-0 په وړاندې کاستاریکا ته ماتې ورکړه. په بل لوبه کې جرمني د مکسیکو په وړاندې جالبه مسابقه وکړه خو 1-0 په وړاندې ماتې وخوړه. دریمه مسابقه د شپې ناوخته د برازیل او سویس ترمنځ وشوه چې 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسیده.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي، اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د کوچنی اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د کوچنی اختر تیرې درې ورځې له څو لسیزو وروسته د افغان پر ځمکه د عظمت هغه ورځې وي چې چای تصور هم نشو کولای. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې په دې اوربند سره افغانانو نړۍ ته ثابته کړه چې له پامیره تر هراته یو افغان دی، یو ارمان دی، یو هیواد، یو تاریخ، او پر دوی تپل شوې جګړه پردی او د پردی او توتیه ده. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي چې دغه درې ورځو حمله نو خو ده چې د جګړې ښکېلو لوریو ته د یو بل وژل حرام دي، موږ سره ورونه یو، د ویاړ او ویر ټغر مو یو دی. د سرمقالې په وروستیو کې لیکل شوي چې دواړه لوري باید دا اوربند وغځوي او د ولس ارمان یعنی سولې ته غاړه کیږدي. خو دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اوربند دوام رد کړی او ویلي دي چې د پخوا په څیر به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په سرمقاله کې د اختر په دوهم او درېم ورځ د ننګرهار انتحاري حملو ته هم اشاره شوي او پکې راغلي چې د ننګرهار حملو دا وښوده چې افغانان داسې دښمن لري چې د وحشتونو دوام غواړي. هغو ته افغان دښمن دی، هغه که د طالب په جامه کې وي، که د حکومت او که د عام افغان وي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامات یا مموتو له قوله لیکلي چې له اوربنده د افغانانو ګرم هرکلی متاثره کړی دی. په مطلب کې وړاندې د ملګرو ملتونو د اعلامیې په حواله له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې دغه ډله باید د سولې د مخامخ خبرو لپاره اساسي ګامونه واخلي او د اوربند موده دی وغځوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له قوله لیکلي دي چې د افغان حکومت له لوري د اوربند غځول د سولې لپاره یو ښه فرصت دی او باید له لاسه ورنه کړل شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که وسلوال طالبان د روانې جګړې لپاره په افغانستان کې د بهرنیانو حضور پلمه کوي. نو د سرمقاله لیکونکي په وینا چې ولسمشر غني ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیانو د حضور رول او راتلونکي برخلیک په ګډون د طالبانو ټولو غوښتنو په اړه خبرو ته تیار دی.
په کندوز کې بیا سیمه ایز چارواکي وایي چې دوی به د ولسمشر غني هغه حکم چې د اوربند د غځولو په اړه یې کړی په بشپړه توګه عملي کړي، خو په عین حال کې به د خلکو خوندیتوب ته هم پوره پام وکړي. اجمل آرین د کندوز څخه د کندوز د والي د څرګندونو په بنسټ چمتو شوی رپورټ راکوي.
ښاغلی نعیمي همدارس د کندوز امنیتي ارګانونو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې په ښار کې د خپل سر وسلوالو د موټر سایکلونو او د تورو ښیښو لرونکو موټرو په ګرځېدو کلک کنټرول ولري، تر څو یو شمېر فرصت طلبه ډله د اوربند له نوم څخه ناوړه ګټه پورته نه کړي.
تر څو چې زموږ پر قواو باندې برید نه سوی، په هیڅ صورت باندې هیڅوک نشي کولای چې هلته د خود سر عمل وکوي. هر څوک چې خود سر عمل کوي هغه به مجازات کیږي او هغه ته به جزا ورکول کیږي. او زه مطمئن یم چې زموږ قهرمان او زموږ اتلان سربازان امنیتی مسؤولین هغوی د اوربند حکم تطبیق کړی او تطبیق کوي او دې ته په ټوله قوت سره درناوی کوي.
په ورته وخت کې د کندوز امنی قومندان عبدالباقی نورستانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې اختر په سوله ییزه فضا کې ترسره شو او وروسته له دې هم د هر ډول بې نظمیو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري تر څو خلک د امن په فضا کې د سکون سا وباسي.
موږ مشترکاً د لویو لارو او د ښارونو لپاره هم د تدابیر په یو منظم پلان جوړ کړی او عملي کوي. ځکه پخوا مو چې د لویو لارو امنیت نیولی و، انشاءالله په آینده کې به هم د لویو لارو امنیت په عین شکل موږ کوشش کوو چې تامین شي. کندوز خلکو ته او د شمال سرکدون ټولو خلکو ته ډاډ ورکوو چې موږ به خپل امنیت تامینوو.
بلخوا په کندوز کې د سولې شورا د ولایتي دفتر رئیس مولوی عبدالبصیر پر وسلوال مخالفانو غږ کوي چې د ولس غږ ته مثبت ځواب ورکړي، اوربند تمدید کړي او له جګړې څخه د لاس واخلي، ځکه جګړه د هیچا په ګټه نه ده او ټول زیان افغانانو ته رسیږي.
دا به د مسلمانانو لپاره خیر وي انشاءالله. او عزیز په دې کې خیر دی چې موږ دغه جنگونه بند کړو. جنگ د هیچا په ګټه نه دی، جنگ د ولس په ګټه نه دی، جنگ د مسلمانانو په ګټه باندې نه دی. امیدوار یو چې زموږ دغه فیم ټول مسلمانانو ته ورسیږي او که دوی د جنگ څخه خلاص واخلي او د صلح لپاره آمادگی
وشوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د اوربند مدې تر لس ورځو پورې وغځوله، خو بیا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویانو معرفي کوي وایي چې د دوی لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوي اوربند مده د یک شنبې په ورځ پای ته رسېدلې او د پخوا په څیر به د دوی د الخندق په نوم پیل شوی عملیات دوام ولري. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما واز د ولفور کارواز پر ور کې د ورور د میوان په ولسوالۍ کې دغه انتخابات کې چې دغه تاسو چې وای کې د ورور جان دغه لاس کرا ولادي خلک یا بکری خلک دې ذاته کې لاس کنټر کې د خلکو زپ پټو پیسې اخی چې بار لري هغه ته چاپا ورکو کې دې چې بار نه لري هغه ته چاپا نه ورکو کې دې. زما واز د ولفور کارواز پر ور کې د ورور دغه مشکل چې موږ حال کې د میوان په ولسوالۍ کې بس خاص سي سي پی سي مخه تللې دي چې بار مخه تللې دي بل اسلام نه سوروره نو دا څنګه حکومت دا څنګه تاسو یې یاد چې تاسو ونه وایم پر دې چې تر ته ولا دي چې پی سي اخی نو باید زموږ سره دا کومه کوم رسته د ورپور کې کاور بشیر افغانی ته په دې اسکر چې نه ولې دي پی سي اخی ورور دا ته 15 دا نه دي دا لن نه سرور کې دا نن کنځل یې کول پوچ را دي خلکو ته ویل هیچا د تا په نور کول بس پیسې غوښتلې پیسې مقصد لري یا اعتبار که خوار غریب اعتبار نه درلود دا خوار غریبان څه یو لسې کوټه نه لري په دنجر ته ودرې ښکندل نو ته کې خوښته ورته کې پیسې انجینې اخی اواته چې ورته ته تیم نور وي ورور اس ما دا پیغام دی سم وساته چې دا غزما پیغام نه شرتي. السلام علیکم.
رسان ولایت محمد مدنی ازادي راډیو تر په تماس کې ما لمړی قدم سي ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو سلام نه زغوالم چې په نورستان کې د انتخابات او بهیر په اړه خبرې وکما. خوشبختانه په نورستان کې د انتخابات کوم سلسله چې روانه ده په ډیر شفافیت سره او د خلکو پراخه کچه ګډون سره مخ پر وړاندې روانه ده. هیڅ ډول امنیتي ستونزه تر اوسه الحمدلله په نورستان کې نه ده پېښ شوې ده او خلکو په انتخاباتو کې پراخه کچه ګډون هم کړی ده او سټینم لپاره خلک ورزي او خپل هغه سټینم ترسره کوي. نو لله الحمد په نورستان کې بعضې ولسوالۍ کې ستونزه وو هلته هم الحمدلله دغه ستونزه اوس یو څه اندازه حل شوې ده. موږ د امنیتي ځواکونو او د نورستان محلي چارواکو نه ډېر زیات مننه کوو چې په نورستان کې په یوه ملي هماهنګي په فضا کې او صادقانه مدیریت په نتیجه کې نورستان امنیت ښه کړی ده. باید په ټول افغانستان کې همداسې انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وشي دې لپاره چې یو وډ موږ تاسو رای ورکو او افغانستان دغه مظلوم ملت ته په صداقت او په اخلاص او په دې طرفه سره خدمت وکړو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ایران د محمد رضا سلاس په نوم یو وګړی چې د دریو پولیسو د وژلو په جرم زندانی شوی و نن اعدام کړ. د ایران د قضا پر رسمي ویبپاڼه لیکل شوی چې محمد رضا سلاس سار وخت اعدام شو. د بخښنې نړیوال سازمان پر دې اعدام سخت خواشینی څرګنده کړې. د مسلې نور جزئیات به له فرشتي جلالزی څخه په ریپورت کې واورو. ورپسې یو کلی زرغ غونه ډرامه خبرېږي.
د بشری حقوقو د څارنې ملاتړ د سازمان پر ټوټر لیکلی چې د ایران له حکومت غوښتنه سوي چې پر محمد رضا سلاس د اعدام حکم دی لاغو کړي. سلاس په ایران کې د مارچ په میاشت کې د دریو پولیسو د قتل په جرم په اعدام محکوم شو. خدافي نړیوال سازمان د هغه محاکمه په بیساري ډول غیر منصفانه بللې و. محمد سلاس په مارچ میاشت کې په دې تور نیول شوی و چې د تهران د کناباد سیمې د درویشانو یا صوفیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې په همدې ډول درې پولیس په موټر وهلي او وژلي دي. محمد رضا سلاس د ایران د کنابادي درویشانو یا صوفیانو و چې د صوفیانو د طریقې له معتبرو څانګو ګڼل کیږي. په تهران کې د نعمت الله کنابادي د طریقې پیروانو د مارچ په میاشت کې د خپل ملګرو د نیول کېدو پر ضد اعتراض کړی و خو پولیسو هغوی وځپل. هغوی ته دا اندېښنه هم پیدا شوې وه چې د ایران پولیس شایي د دې طریقې د نوي کلن مشر د نیولو پلان لري خو چارواکو ډاډ ورکړی و چې داسې کار به نه کیږي. د روان کال د مارچ په میاشت کې د تهران د پاسداران په منطقه کې د دې طریقې د پیروانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې یو شمېر کسان زخمیان شوي هم وو. دا په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د چارو ځنګړي رپورټر فلیپ لوتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ایرانی چارواکو د حکم په جاري کولو کې بیړه کړې او لدی عملې د محمد رضا سلاس ټول حقوق تر پښو لاندې کړې دي. د فلیپ لوتر په وینا محمد رضا سلاس د محاکمه پر مهال یا تر هغه مخکې مدافع وکیل نو ټاکل شوی او همدارس د هغو عیني شاهدانو بیان هم په پام کې نه ونیول شوی چې ثابتولای سوای چې د دریو پولیسو د وژل کېدو په وخت کې محمد رضا سلاس د امنیتي ځواکونو په توقيف کې و. د ایران د کورنیو رسنیو په وینا محمد رضا سلاس په محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا کړې و او ویلي و چې پولیس یې په همدې ډول نه دی وژلي. په ایران کې پر صوفیزم یا صوفیانو قانوني بندیز نشته خو د بشري حقوقو د څارنې ډلې د ایران پر حکومت تور لګوي چې د دې طریقې د پیروانو د ځورولو او د هغوی د تعقیب او څارنې هڅې کوي. کنابادیان په ایران کې د سفیانو تر ټولو لوی طریقه ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمانونو د ایران پر حکومت په مکرر ډول ژغ کړی چې پر مجرمینو د اعدام حکم بند کړي، خو ایران په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې هر کال ډیر وګړي اعداموي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه ډرامې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې همیرا ګلالۍ ته پکلا کې وویل چې لا اختر وړاندې ښار ته د کډې اجازه نه ورکوي. راسه په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خوشی نه ده.
ګلالۍ، چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نه سي؟
ښه، ته وایې چې هغه هم ښار ته راسره یوسم؟
هو، خود د شرکت کارونه ګډوډ شوي دي، کمپیوټر مو ډیر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهیږي.
کمپیوټر خو مې راواخیست. زه خو وایم چې یو څو دانې پیالې او چاینکې به هم په دې لوی بکس کې کېږدم.
ښه، صحیح ده، کېږده. چې هلته پیسې پرې ورکوو همدا خپل موخه دي. پام کوه لوښي سم کېږده چې مات نه شي.
وی اسلامه زویه، تاسو خو په رښتیا کړې بار کړي. اغه لنډې د چوي په مازیګر دی کړي بار کړي، په مازیګر دی ګناهکارو کړي زینا.
زما خو ګیمورې مازیګر خو لانه دی نه ګوري. لا خو د ساعت ته به جیم نه دی شوی.
په هیګم زویا چې سهار دی، خو مقصد مې دا دی چې لا خو د کوچنی اختر یو څو ورځې هم نه دی تیرې او تاسو کله پریږه دی. شفیقې ترورې، ما ته مې مور او پلار همدا خبره کوله چې د اختر په ورځو کې به نه ځې. خو هلته څه ټکر لویږي؟
مور جانې، ته زړه مخره، یا خو مې پلار ډېر وخطا دی او بل دا چې شرکت کې مو ډېرې پیسې بندې دي چې زر ورشو ګوندې د تاوان مخې ونیسو.
وایې دې مور زړه په زوی د زوی په وچه تیږه ورځې ورځې چېرته کوې؟ زما یې پکې غرض نشته.
ته صبر چې زما د مور جانې لاسونه ښکل کړم.
زوی می
زما مور دومره بې زړه نه ده چې موږ پسې دې خپه شي.
شفیقې ترورې، اصلا مخه وایې که ته همداسې خپه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي.
موره مورې، چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې وایم له دې کور نه به ګام هم وانخلو. ما دې اورېدل.
یا خدایا، تو خو مې دا ارمان پوره کړې چې راتلونکي لوی اختر ته مې زهري د کور ناویسي. یا خدایا،
وای سلام ګلې ترورې، څنګه دې مونږ همداسې ایښې او لاسونه دې په دا نیولې دي؟
وای ګلپرې، ته یې؟
و سلام ګلې ترورې، زه یم.
بس په زړه کې مې یو ارمان راغی، دعا مې وکړه. اورېدلې مې دي چې خدای پاک د پاکو زړونو دعاګانې قبلوي.
بېشکه، خو په چینه کې نور نجونې او ښځې هم نه وې چې امینې ته سره ویلی وی.
دا د چینې شاوخوا ونې او بوټي نه دي، انشاءالله دوی به ټول راسره امین ویلي وي. خو چې ته راغلې یې، ته به هم راسره امین ووایې.
خو زما خوله چې خوږه نه کې، هسې امین نه درسره وایم نو.
خوله یادوې؟
اوهو، جیب خو راته ګورې نو لکه چې
دا دی د اختر د ورځې پتاسې مې په جیب کې وې. واخله خوله دې پې خوږه که، او په خوږه خوله امین هم ووایه.
وای مامین، سل ځله امین. خدای دې سلام ګلې ترور دعاګانې قبولې کړي.
امین، په خوله دې برکت سه. ته صبر چې زه دې در تندی ښکل کړم.
ښه ترورې، اوس خو مې امین هم درسره وویل. خو دا راته ووایه چې د څه شي دعا دې کوله؟ ګوره خبر به په زړه کې نه پټوې.
ګلپری لورې، درواغ خو د ایمان زیان دی. تا نه څه پرده، د زرپری دعا مې کوله چې چه خدای پاک دی تر لوی اختر زما د کور ناوی کی
خانو چې داسې غواړې دعاګانې کوې زما د پلارګنې خبرې مو منلې دي که هم داسې زربرې غواړې
لورې خو ستا د پلارګنې دیم خدای انصاف روزي کې د غره غوندې ولور غواړي
سلام ګلې ترورې دا ځلې ما ډېرې خبرې ورسره کړې دي داسې ښکاري چې په ژبې لګېدلې وي تا هم یو ځل ورشه له نږدې خبرې ورسره وکړه چې څه وایي
طیبا جانې له نوې خبرې به نه یې خبره
له کومې خبرې مامور صاحب فاروقه
عجیبه ده ټول دفتر خبر دی ته څنګه نه یې خبره شوې
مامور صاحب فاروقه زه خوایم چې طیبا جانه ښه خبره ده
نه نه مامور صاحب زمانه نه یم خبره نه پوهېږم تاسو څه شی یادوئ زما مو اندېښنه کړه
اندېښنه مه کوه دا نوی خبر خو مامور صاحب فاروق به درته ووایي
نوی خبر خو دا دی چې د تفتیش ریاست معاون صاحب تبدیل شوی دی
ښه په مخه یې رڼا چې هر چېرته وي خدای دې خوشحاله لري
امین ښه سړی و چاته یې ضرر نه و رسېدلی
په ښه سړیتوب کې خو یې شک نه و خو په کار کې یې چندان مزه نه وه اوس دې خدای په ځای یو ښه تکړه سړی مقرر کړي
زه خو وایم چې خدای دې په ځای ښه تکړه ښځه مقرره کړي
آمین مامور صاحب فاروقه له سړي نه زما مقصد شخص و یوازې نارینه مې نه یاده و چې تکړه وي که ښځه وي که نارینه فرق نه لري
مامور صاحب زمانه فاروق هسې ټوکې درسره کوي ټول پوهېږي چې د ښځو په برخه کې ډېر ښه نیت لري
هو په دې کې خو شک نشته خطایي بجانې زه اوس له تانه یو پوښتنه کوم
مهرباني وکړئ
پوښتنه دا ده چې نام خدای دې وي تا خو د ادارې لپاره ډېر خدمتونه کړي دي په دې ورځو کې دې د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ
مامور صاحب فاروقه دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی تاسې ټولو
تا زه پوښتنې ته هم پرېنښودم ما ویل چې اوس د معاونیت لپاره امتحان ته تیاره یې که نه
څه ووایم که ستاسې اجازه وي امتحان به ورکړم که کامیابه شوه خو خطره که او که نه بل وار څوک به کامیاب شي
ښه اوس دې مامور صاحب زمان ووایي چې د معاونیت لپاره به څوک مناسب شخص وي
د مناسب شخص نوم په دغه کاغذ کې لیکم بیا یې تاووم تعویز غوندې دا دی ته یې پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه
سمه ده
هغه د چا خبره اجازه ده
هو راځه قند آغا
یو نوی خبر مې تاسو ته راوړی دی خبره دا ده چې تاسې ټول رئیس صاحب غوښتی یې هغه د چا خبره بسم الله کوي نور ټول ورغلي یوازې تاسې پاتې یئ
ته موسا گل کوترو غمبر غمبر وهی د پایزیب شرنگ مخون کی وزر وزر وهی وایم ستاسو پخو ته مې ځکه پایزیبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای ښه هغه ده مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله
موساګله زویه په کور کې یې
اخ چاره دی و په کور کې یم ته وای ښه ستړی مسې دا چیرې تللې وې ه څه خو ډېر ډېر در پسې خفه وم
وی مور دی صدقه شه زویه ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړم دا ووایه چې ولې راپسې خفه وې
یادې نو ملنګ موساګل له سنمګلې ادې نه پرته څوک لري زه اوس ته ووایه چې خفه سم که نه ته وایې ښه
نه نه زویه خدای به دې خفګان په خوشحالۍ بدل کړي چې سنم ګل ادې لري یو ذره به هم نه خفه کېږي
ها ښه
و خود
نو د سنم ګلې ا دې پخلو خو اخوی تریخ پیازم نخوري
لاغوی نه دی مقصد څوک دی
خو خو یادو مده اغه د زر پوری دوی توایخه
خاخه پی ورسیدم زما ساده گل زویا تو دومرم نپویگی چه زوالی خوشحاله یم
نو خوهر سرات هوه چه سویگای موسا گله دیم خوشحاله سیاده توایخه
وایم خبر پتا پزرکی وساتا دا سخکاریگی چه والوار برا چخوان نخلی زکه چه دی مولایی صاحب خبری خی پی لگی دلیوی
تق 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 بو وی دی خو دو خوشحالی تر چنگ بل اندیخنه را ولوی داتا وای که
دی چیش اندیخنه؟
اسی اغا یو سرای نده اغا
کم سرای؟
اغا دا پاخ عمر چه اولادونم لری خو پیسه دار ده توایخه او په زرپوری مرکه کوي اسې نه هغه بیا خبره ورانه نکی
درنو اوریدونکو ستاسو په شاوخوا سیمو کې به خامخا رسمي ادارې وي پوښتنه دا ده که د دې ادارو د لوړو څوکیو لپاره د لیاقت او اخلاص له مخې چارواکي وټاکل سي ټولنې او وطن ته به یې ګټه څه وي که بیا د واسطې رابطې او رشوت په زور بې استعداده خلک راسي وطن او خلکو ته به یې تاوان څه وي دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي
ستا ته ټکور زمون ستاد دردونو کاروان ټکور ټکور زمون کور زمون وطن مور زمون کور زمون وطن مور زمون
آزادی ریڈیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی ریڈیو